السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاسته سو کوربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې یو گاډه سیلاب وړه چې پکې دوه کسان مړ شوي ایرانی چارواکي وایي چې د ایران ولسمشر به د اپریل 28 پاکستان ته سفر کوي واشنگټن اسرائیل ته خبرداري ورکړه چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ ځوابي برید کې برخه وانه خلی د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې ورسته یو بارانونو او سیلابونو په تیر یو شواروس کې لس کسان مړ کړي او 12 نور جوړ کړي دي په دې صوبا کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یو لس دویش نن سهار یو بیان جاری کړی دی چې وايي په یو تازه پیخه کې په ټانک کې سیلابي وبو یو ډارسن پیک اپ ډوله گاډي وړي چې پکې دوه کسان مړ شوي دي د ملکان ډیویژن کمشنر ثاقب رضا اسلم بیان مشال ریډیو ته ویل چې که څه هم دغه سیمه په سندونو کې سیلاب نشته خو د غرونو خو دوله وجه په بیلابیل سیمو کې لارې بندې شوې دي
لینڈ سلائیڈنگز بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہوئی
کمر پزیاتو ضلعوں کے اولیدری دہ کے برا او کچھ دیر کے چترال او سوات کے سڑکوں ڈیر بندی دا ٹول ضلعوں انتظامی پر کار کوی ورسرا سڑکوں بحال ادارہ او بیڑنی حالاتوں کے مست اور گون کی ادارہ ہم موجود دا اسم تیز باران روان دے سنگ جے باران کے کمیرا لو سڑکوں با خلاص کرشی
نو مول زیاته کړه چې په متاثره سیمو کې د خلک غیر ضروری سفر نه کوي او نه د هم د محل د نورو سیمو سیلانیان متاثره سیمو ته ورځي بلخو د قدرتیا فتونو پر محل د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم په یو بیان کې ویل چې ورسته یو بارانونو په پیښور چترال سواد دیر ملکان او باجوړ کې ځاني او مالی زیانونه اړولې دي د سعودي عرب د بهرنو چار وزیر با نن په دورزنی سفر پاکستان ترسي د پاکستان د بهرنو چار وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې شاهزاده فیصل با د شاهزاده فیصل په مشرۍ د سعودي عرب یو لوړ پوړی پلاوی با د اپریل په 15 او 14 پاکستان ته سفر وکړي چې پکې به د دواړو هیوادونو ترمن د اقتصادي همکاریو د زیاتولو په هڅو له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کوي بیان د دې سفر مقصد د دواړو خيزه همکاریو پراختیا او د دواړو خيزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبته حسونه یاد کړي دي د پاکستانی چارواکو په خبره سعودي عرب رجمنه کړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې 15 ویش عرب ډالر پنګونه وکړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په اسلام آباد کې د ایران سفارت وایي چې ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی با د اپریل 28 پاکستان ته سفر پیلوي دا با د ولسمشر رئیسی کوم هیواد ته د خالی پورز په اسرائیل او د ایرانی ډرون بریدونو نه پاس وړمبه سفر وي نن په اسلام آباد کې په ایرانی سفارتخانه کې یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته د ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر په خله وکړ خو نور تفصیل ورنکه سرچینه وایي چې د دې سفر بنیادی ایجنډا د ایران پاکستان ګیس پایپ لائن د منصوبې پر مهال د ممکن امریکایي اقتصادي بندیزونو نه محفوظ پاتې کېدل دي په ایرانی سفارت کې دغه سرچینه مشال ریډیو ته زیاته کړې چې تر دا مهال د دې ورځنی سفر مکمل ایجنډا حتمی شوی نه ده او دا چې په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سره په رابطه کې دي تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي د طالبان حکومت د طبي ناورینونو په وړاندې د مبارزه وزارت وایي چې په تیرو سلور ورځو کې د زیاتو بارانونو له وجې په افغانستان کې 3 کسان وژل شوي د وزارت ویان مولا جان پرون ویل چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 20 کسان ژوبل کړي او شپږ سوه او شپږ کورونه یې ویجاړ کړي دي د فراه په پیشترو پیشرود ولسوالۍ کې د طالبانو ولسوال مولا محمد انور فیروز ویلي چې پرون په تازه پیخه کې په دې ولایت کې د سیلابونو له وجې دوه ځوانان چې د چکر لپاره غزنی ته ورغلي وو مړه شوي دي او بل خبر ده چې امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته خبرداري ورکړه چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ جوابي برید کې برخه وانخلي د چارواکو په وینا د اسرائیلو په خاوره کې د ایران لخوا د ډلېزو بي پيلټ الوتکو توغندوی له برید ورسته د نتنیاهو د جنگي کابینه په ایران جوابي برید هم یو ممکنه انتخاب ده بلخوا د اپریل په 14 د بریدونو په خبرګون کې را بلل شوې د امنیت شورا غونډه ته د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش ویل چې دا مهال منځنی ختیځ نازک وضعیت سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر خالی او اتوار په شپه ایران په اسرائیلو د بی پایلټ الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل. دا له هغې وروسته ده چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق د شام په سرخار دمشق کې د ایران په کنسلګری په مبینه اسرائیلي هوایي برید کې د پاسداران ایران انقلابی گارد مهم ساتونکي وجل شوی وو. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د هیواد د نورو برخو په سیر په ملکنډ ډیویژن کې هم له تیرو څلور ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده. ځایي خلک له کومو ستونزو سره مخ دي.
باران شروع شوه ده په سیند کې وبسې واښو نو تاسو د کابل تقریبا چې ولاکه آبادی ده د تیرو درې ورځو راهیسې بجلی بند ده. دا غي د کابل خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې له افغانستان سره په پوله د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت نوي بندیزونه دي ختم کړي. ختم کړل شي
بارډر لاستا او د بارډر د لاستا چې کیمیش پښتانه دی مده دغه رښتې دی یو تر بل خوان دی رینه دی یو طرف ته بل طرف ته تاګ جنازا کې شامل دی د اختر کې تګ راتګ زیات تکلیف ته
د روانې میاشتې په 28مه پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو په یو شمېر چوکیو کې دونکو زمینی انتخاباتو کې د باجوړ دوه حلقې هم شامل دي. په دې کې رائے ورکونکو لپاره انتخاباتي امیدوارانو سره امیدونه لري.
زمنګ په علاقه کې بدام نیم ډیر راځي چې بدام نه د پاره واس پورته کی زمنګ سړکونه وران دي څنګه ته سړکونه جوړ کی د بجلی هم دغه صورت حال ده دلته وبم زمنګ نشته ده.
او امریکا د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته خبرداري ورکړه چې واشنگتن به د ایران پر ضد د اسرائیل په جوابي برید کې برخه نه اخلي. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واورید. مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړی درته پکې خبري غړی لرو. په سر کې ورزو مهمه اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل په ملکان ډیویژن کې لته رو سلور ورزو راي سي د بارانون لړۍ لا هم روانه ده. د ملکان اسواد دیر او چترال انتظامیو د سکولونو د تړلو امر کړی دی او خلکو ته د محتاط اوسېدلو خبرداري ورکړي. په ځنو غرنۍ سیمو کې د کمرونو نړۍ دوله وجه سړکونه هم بند شوې ده. ترڅنګ د سیمې په سندونو او خړونو کې سیلابونه راوتلي او په ځنو ځایونو کې د بجلی نظام هم متاثر شوی دی. د ملکان کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې امدادي چارې روانې دي او دا چې د باران تر ودرېدو وروسته سمدستي به بند لارې هم خلاص کړل شي. په دې حق له تفصیل له منګوري د مشال ریډیو خبريال نه احمد خان راکوي.
د اپریل په 11مه نیټه شروع شوی بارانونه ملکن ډیویژن کې جاری دي چې ورسره ملکن ډیویژن چترال دیر سوات او ملکن کې هنګامي حالت اعلان شوی. تر دې دمه ملکن ډیویژن کې د باران لوجه کورونو پر وتو کې سلور ترنمړه او س جوبل شوی. بر در کې د سیلاب خطرې لوجه تعلیمي ادارې د اپریل 11مه نیټه پورې بندې کړې شوی. سوات ملکن او چترال کې په مقامي توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوی. د باران لوجه د سوات کالام مټه ملمجبې کنشمیر رابطه سړکونه متاثر دي. دې څنګه ملم جبا او تاثیر کبل کې د تیرو درې ورځو راهیسې د بجلی نظام متاثر دی. د تاثیر کبل کوزی باندې پخوانی کونسلر رشید احمد وایي چې کله هم باران زیات شي د غسیمې بجلی بند شي چې ورسره خلکو ته لوی مشکلات جوړ شي.
باران شروع شه د پسین کې وبسې واښو نو زمونږ هغه د بجلی ستنې چې دی هغه حزب معمول بیا د وبو نظر شي. تاثیر کبل تقریبا چې ولاکه آبادی ده د تیرو درې ورځو راهیسې بجلی بند ده. دا غي د کبل خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي چې سونه کاروبار دی هغه پټه فناستی.
په منګوره کې د سوات اریګیشن محکمې مشر بختیار خان وای چې بارانونه زیات روان دي چې ورسره سندونو او خړونو کې سیلاب راتلی شي. دغه سلسله به د اپریل 14 نیټه پورې روان وي. خلکو ته احتیاط پکار دی.
او بارورو راخیږي نو د خپل یو لیول کې دا غینه سیوا شنو آبادو ته خطر شته. منګوره سیټي کې چې دا کم لوکل ناله ده مونږه دا سې کار کړی دي چې ان شاء الله دې کې بس خطرې نشته. البته د سین بغړ چې کم دغه چونکی سین خو ډیره غټه لار ده کالم نواله د لنډاګي پوری زمونږ ایریا ده نو هغه کې بعضی ګونه داسې دي چې هغه کمزوري دي په هغه اوبه ورختې شي کسې لاب سي واشه نو الته چې کمی آبادیانی دي انتظامی ته زما د ریکوست چې هغه خپل تحصیلدار ایسیس ته وایي چې یاره هغه خلک لګ الرٹ کی چیئر اگے احتیاط کی چکا صورتحال نورم گمبھیر کی نہ چاغی التنا کم از کم انسانی دغتی بہروزی چداغی سزیا ونشی
دا ملکن ڈویژن کمشنر ثاقب رضا اسلم دا اپریل پپنزل لسمنٹا مشال ریڈ دوویل چٹول ڈویژن کے دباران لوجی حالت نازک دے دی وے چ سندھو نے کے دا وقت زیات سیلاب صورتحال نہ دے خوبیا ہم خبرداری جاری کرے شوے
لیکن لینڈ سلائڈنگز بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہوئی
کمری پزیاتو ضلعوں کے اولی دلی دے کے برا او کس دیر کے چترال او سوات کے سڑکوں ڈیر بندی دا ٹول ضلعوں انتظامی پر کار کوی ورسرت سڑکوں بحال ادارہ او بیڑنی حالاتوں کے اور گون کی ادارہ ہم موجود دا اسم تیز باران روان دے سنگ جی باران کی کمیرا لو سڑکوں با خلاص کرشی زمون لخوا ہدایت دادی چی بے ضائع او غیر ضروری سفر دی خلق نہ کوی سیلانن دی لری پتو سی مت تک نہ کوی نما لخوا دا ہم ہدایت دی چی لند سی مون دی سیلانن غریز سی مت نہ پری خو دے کی کلام کی دا وقت 1500 سیلانن موجود دی چی سنگ باران ادری گی او روٹ کلاو شی دوی با واپس راضی
نکلتی ہے روڈ صاف کرتے اور ان کو نکالتے ہیں انشاءاللہ
دا موسمیات محکمے لخوا ویلیشوی چې ملکن ڈویژن او سوات کې دا پریش پاڑسی میں نیٹینا بارانو کی کمی رات لیشی خود اگر سلسلہ با یو زل بیا ہم شروع کی گی چې دا پریل نولسہ میں نیٹینا شروع کی دو امکان دے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه اوري د شمالي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې له افغانستان سره په پوله د تاګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت نو بندیزونو دوی له خپلوانو لری کړی دي د غلام خان اوسیدونکو زیاتوي د ډیورن کر خدواړو خواوته په وینا او قام شریک خلک پراته دي خو د ازغن تار او د پاسپورت او ویزه شرطونو له د وجنه د یو بل په غمو خاده کې ګډون نشي کولای دوی له حکومت غواړي چې وازه په پاکستانی شناختی کارت دی ورته په د تاګ راتګ اجازه ورکړي د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي بیا د ولسونو د ستونزه منلې ده خو وايي چې د اختر لپاره یې هغوی ته د تاګ راتګ ځانګړي اسانتیاوي ورکړي وي تفصیل له سیمې زمونږ خبريال عمر وزیر راکوي
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وايي چې پاک افغان پوله باندې ازغن تار او غلام خان بندر باندې د نوي قانوني بندیزونو یې تاګ راتګ غزمن کړي دو یوای چې د پولې دواړه لوري خلق ل یو بل سره د وینو پرېشتو کې تړلې دي خو په غم خادي کې ل یو بل لري پاتې شوی زکه چې ازغنتار او اوس په غلام خان د تګ راتګ اجازه نه کیږي او ویزا پاسپورت هم ضروری ګرځول شوی دغه خلک وای چې د پولې پورې هم دوی خپل ځمکه پټي جایدادونه لري او هلته پاتې کیږي خو پاکستان ته راتګ نشي کولای د غلام خان اوسیدون کې صبغت الله مشال ریډیو ته وویل چې یو ورور دلته بلداز غنتار بلخوا پروت دی خو د یو بل په غم خادي کې ګډون نشي کولای نن ورته پاسپورت ویزا هم لازم شوه تګ راتګ یې سخت اغیزمن شوه دی
موجوده چې کومه پالیسی د بارډر لستا او د بارډر د لستا چې کوم مشت پښتانه دي نو دغه رښتې دي یو تر بل خوانجرین دي یو طرف ته بل طرف ته تاګ جنازه کې شامل ده د اختر کې تګ راتګ به زیات تکلیف ته او بخي ستونزه مخته شوی دي کاروبار خو بخي پرېږد خو د عام چې کوم زمون د پښتنې روایت دی هغه کې تاګ راتګ هغه کې غم کې شریک دل ډیره بخي زیاته ګرانه خبره ده
د غلام خان یو بلوسیدون کې حاجی نظر دین وای چې د کالونو نه دوی آزاد تاګ راتګ او تجارت کولو نن په پولا قانوني تقاضې پوره کول دومره ګران شوی چې د عام کس د وس نه بهر دی ل یو بل سره رښتې شلې دلې
د مونږ خپل چې د پاکستان نشنلې ډیر سره موجوده دوه غو تل کو سره غو په کار خو دا چې دا صرف په ان ای سی باندې د ته اجازه ورکولای ام درفت او جکړه لای کنه یو ټوکن ورکول ته شو کولای لکه څنګه چې سابقه سال کې حکومت طریقہ کار وکنه نو مونږ د حکومت نه د مطالبه کوي چې په دې کې دا نرم پالیسی استعمال کو شادي یا غم جوړ شي کنه هغه ته راغورتا کې لوی مشکلات
وی د غلام خان بندر یو چارواکی چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجای نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو تګ راتګ غزمن شوي ویزا پاسپورت لګول هم د غلطه د عام کس د وس نه بهر دی بل د یو لک نه تر دوه لک په خرچا راځي د په وینا وړاندې به خلکو په انټری یا اجازت نامه خستو تګ راتګ کولو چې نن هغه هم بند شوي او خلق د نوې قانوني تقاضو سره بلد ندي نو پتاګراته کې لستونزو سره مخ شوی. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی نامو چې په دې اړه وپوښتل نو دوی هم مشال ریډیو ته وویل چې د غلطا د پولې دواړه لوري ته میشته قبیلو ته د اختر لپاره د تګ راتګ مخصوص اجازت ورکړل شوی و. نور قانوني تقاضې پوره کول لازم دي. البته هڅه کوي چې د پولې دواړه لوري ته میشته خلکو ته په تګ راتګ کې زیاته اسانی جوړه کړي. د غلطا میشته خلک غوښتنه کړي چې د تګ راتګ په دوران د دوی تلاشي او امنیتي تقاضې د ضرور پوره کوي، خو دومره آسانی دې ضرور ورکړي چې د یو بل په غم خادي کې په آسانه ګډون کولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بر جنوبي وزیرستان خبریالان شکایت کوي چې حکومت یې پریس کلب ته د انټرنیټ سهولت نه ورکوي. دوی وای د انټرنیټ د نشتوالي له وجې مجبور دي چې خپلو رسنیو ته د خبرونو رسولو لپاره نورو ضلعو ته لاړ شي. مشال ریډیو د خبریالانو د شکایت په اړه له چارواکو سره رابطه وکړه، خو په خبرو ورسره بریالي نه شو. نه یوازې خبریالان بلکې د جنوبي وزیرستان عام خلک هم شکایت کوي چې د انټرنیټ اسانتیا نه لري. مخکې چارواکو ویلي وو چې هڅه کوي خلکو ته د انټرنیټ سهولت ورکړي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ کې نور حال اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع مسجد پریس کلب خبریالونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومتي چارواکي پلادا سیمه کې پریس کلب ته د انټرنیټ سہولت نه ورکوي چې په وجه یې د ضلع خبریالون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. د مسجد پریس کلب جرنل سیکرټری سکندر حیات په دغه براکښې ویایي،
مسعود پریس کلب پلادا شه تقریبا یو نیم کول وشوی چې جوړ دی، خو پریس کلب چې کیم دی هغه په بود بنگلا شه تبدیل شوی دی. ویلې چې ورته چې کیم بنیادی شای دی د صحافیونو د پورا انټرنیټ هغه فیسیلیټیز وسا پورا حکومت نه دوور کړی. وس چې صحافیون د ټانک او د ډی خان د مسعود پریس کلب ممبرون چې پلادا شه په ماکین شه په سراروغا شه یا د جنوبی وزیرستان په مختلف سیمه شه ریپورتینګ کو، نو آ ورته ریپورتینګ وکړو بیا واپس ټانک ته وډی خان ته چې هغه خپل چې کوم ریپورټس کې خپل ادارې ته علاجي پوره ته هغه انټرنیټ د نشټولي په وجه صحافیون چې کوم خپل د میډیا زموري دو هغه د محسود پریس کلب لادنه نشي پیرا کولای.
د مسجد پریس کلب دوه نور خبریالون په ضلع کښې د انټرنیټ سہولت نشتوالي په وجه خپل مشکلات په دا رنګ بیانوي.
زمو نوم نصیر اعظم مسجد دی. مسعود پریس کلب په ډېر وخت نه بعد په ډېر ویر پریود نه بعد میشته یو بلډنګ جوړ شو په لادا باندې. وس عالمیه دادو دمره په جدید دور چې خلک د میاشتې ته وختل، زه څه غوړه پریس کلب پوره دا دوام کول مې دی چې زه په سول سناتې دغې حکومت ته د میژا زمورون دی دغه نامیج نت غوړي یا خو په یو سوچ لوند دغه نه غوړي چې دغه علاقې کې خبريالون د علاقې د محرومه د خلک دار د غام فریاد د دنیو ته وشای و ته مشته سہولات نشته دی. عام خلک پورا 3G 4G نشته دی، د خبريالون پورا نشته.
انور مسعود نوم دی، د مسعود پریس کلب ممبر یو. ډېره د افسوس مقام دی، خاص کر په دغه جدید دور شي چې ورته مسعود پریس کلب بلډینګ هم شته په لادک شي خو نیټ سہولت ورته نشته. خلک ته هم مطلب ډېر ضرورت دی، بار بار احتجاجي نه وکړو. داسې د میژ تقریبا د یو نیم دوه کوله کېږي چې دغه مسلسل مشري هي په ریټن شکل هم پستړیږي. چې یاره دغه نیټ دولته سہولت جوړ کړي په دغه جدید دور شي چې دغه صحافیونه ته لار ځنه بند کوي او ورته سہولت نه جوړوي، نو دغه د مخیل دی چې سوچ په سر دی د ریاست ته هم د ریاست دغه زموري ادارې هم کنه، نو دا چې څوره زر کې وشي کنه مسعود پریس کلب ته دغه سہولت ورکو کنه، نو دا د میج ډیمانډ هم دی مطالبه هم دو.
مشال ریډیو چې د مسجد پریس کلب خبریالونه د انټرنیټ سہولت غوښتنې په براکښې د ضلع ډپټي کمشنر اشفاق خان او اډیشنل ډپټي کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلي وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغې براکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
اطلاعات سره خبره وکړم چې بای اوله تا کې ډی ایس ایل کنکشن به ولای دا خالي چې دا کنه انټرنیټ ته ولای او ته چولای کی کنه نو پر ازو صبر په دې شو ورته درې ما نو دوه سکری سټ سره پرسن ملاوم شو دا ریکوست وو تاسو په دې سره ځکه چې دای شي دا غا بحال کې انډیل کا مطلب چې کنه خپل یو کې سره انجام کا ولای شي. لدا مسعود پر خپل چې سی او چې بای خپل چاته کې ما 50 داخل شي.
د د ماسید پریس کلب خبریالونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو دوی ته د انټرنیټ سہولت ورکولې د پوره زر ګامونه پورته نه کړل، بیا به د ضلع خبریالون په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د روانې اپریل میاشت په 20مه د پاکستان د قومي اسمبلی په شپږو او د صوبایي اسمبلی په 15 چوکیو زمینی انتخاباتو شي. د انتخاباتو د امیدوارانو شمیر 209 دی. دا زمینی انتخابات له باجوړ نه د قومي اسمبلی په 8مه او د صوبایي اسمبلی په 20مه حلقه هم کیږي. د دې حلقو اوسیدونکو وای مسلې ډېرې دي او د حل لپاره به یې سړی او هم ښځې خپل رائے کاروي. د باجوړ په دې حلقو انتخابات وروسته له هغه ځنډیدلې وو چې د جنوري په 13مه د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ریحانزه په نوم د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي یو امیدوار په ډازو وجل شو. د هغه پیښې ذمہواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلی په درویشتو انتخابي حلقو په 20 اپریل زمینی ټاکنې کیږي. په دغه حلقو کې د قومي اسمبلی شپږ انتخابي حلقې دي چې د انتخاباتي کمیشن د ویبپاڼې د معلوماتو سره سم په دغه حلقو کې د قومي اسمبلی اتمه باجوړ، څلور څلوېښتمه ډیرا اسماعیل خان، 119مه لاهور پنجاب، 113مه قصور پنجاب، 196مه کمبر شهادت کوټ او 200مه د شهید بے نظیر آباد سند صوبې شامل دي. او 209مه حلقه د انتخابات وړاندې د ولسمشر آصف علي زرداری لور آصفه بټو زرداری د قومي اسمبلی غړي منتخبه شوې، ځکه د هغې مقابله کې کوم کاندید نشته. د باجوړ د قومي اسمبلی د اتمې حلقې نه کاندید ریحان زیب د جنوري په 13مه نامعلومه تنان وژلې چې دغلته انتخابات ځنډېدلې وو. دغلته د روان انتخاباتو لپاره دا وخت څه هلې ځلې روانې دي او رایه ورکوونکي څه وایي؟ مشال ریډیو د باجوړ خار وسیدونکو ماس خان سره خبرې کړې.
مخکې هم زمنګ دا فکر وو چې الیکشن نو مطلب د خپل زنانه سره و منګ په الیکشن کې په ووټینګ کې برخه اخلو. اوس هم اراده دا ده چې منګ با ووټ ته ځو. دا ضروری دی، همنګ فرض دی. د دې په وجه باندې با منګ د خو خلکو انتخاب کو او هغه خلک با د وطن په پرمختګ او سوکالۍ کې خپل ځانګړی کردار ادا کوي.
انور نگار هم د باجوړ د علیزو اوسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی. مشال ریډیو ته وای هر څه که پاکستان کې به جمهوری عمل د خلکو باور کم شوي، خو بیا هم باجوړ کې د روانو ټاکنو لپاره د کاندیدانو هلې ځلې ډېرې سیوا شوي. ته وای د قومي اسمبلی د اتمې حلقې د زمینی ټاکنو په ورځ به دوی خپل رایه خامخا اچوي.
اگرچه په پاکستان کې په جمهوری اقدارو ته زیان رسیدلی دی په نږدې کلونو کې. یو خبره په خپل ځای چې ځینې پارټۍ ځینې امیدواران ډېره منډه تړلوي او ځینې چې دینو هغه داسې په کار میټینګز باندې ډور ټو ډور چې دینو په کمپین باندې هغه انحصار کوي. دلته پولینګ سټیشن زیات کړی شوی دی. هر چا ته زنانو ته نارینو ته هغه ته اکسس ډیر آسان کړی شوی دی. 20 اپریل باندې چې کومې ټاکنې کیږي په هغه کې هم خپل رائے چې دا هغه به ټول پټوله بچی دینو کارو.
د باجوړ ولس د خپل هغه کاندیدانو چې په راتلونکو ټاکنو کې بریالي شو او صوبایي او قومي اسمبلی ته لاړل څه تمه ترې لري؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د خلوزو مامندو د اوسیدونکو شاولی خان مامند نه کړي.
زمونږ په علاقه کې بدم نیم ډیر ادا چې د بدم نه د پاره واس پورته کی. زمونږ سړکونه وران دي، مونږ ته سړکونه جوړ کی. د بجلی هم دغه صورت حال دی. دلته وبم زمونږ نشته دی. زمونږ ګټ په دغه چا د پاره چې زمونږ په وطن کې په سیملای کې په دیولیا جرګه کې د امن غږ پورته کی.
د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی د 14 اپریل د خبر تر مخې په دغه درویشت انتخابي حلقو باندې د کاندیدانو شمیره 209 دیرشته، چې په کې د قومي اسمبلی د شپږو حلقو لپاره 50 کاندیدان برخه اخلي. د خبرې ایجنسۍ د خبر تر مخې سند صوبې کې په قومي اسمبلی د پاکستان پیپلز ګوند آصفه بټو زرداری او د سند صوبې د اتیایمه حلقې د دو ضلع نه زبیر احمد جونیجو د ټاکنو وړاندې منتخب شوی، ځکه دواړو حلقو باندې د دغه کاندیدانو نه علاوه نور هیڅ یو چا د ټاکنو لپاره کاغذونه نه دي جمع کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د اپریل له اتمه یې په صوبه کې د هیلت پریونټیو اکټ یا له ناروغیو څخه د حفاظت قانون عملي کړی دی. د دې اقدام تر لاندې د واده کوونکي سړي او ښځې لپاره لازمه ده چې د نکاح په وخت رجسټر یا نگاهخوان تا د تیلسیمیا او هپاتایټس سي د معایناتو کاغذي ثبوتونه وړاندې کړي. د صحي چارو پوهان وایي چې تیلسیمیا چې د وینې یو رقم ناروغي ده، تر ټولو لویه وجه یې د خاندانونو د نن ودونه دي. د قانون لمخه هر نکاحوان با لزر روپی جرمانه او د کار اجازه نامه به منسوخ کیږي چې د یادو ناروغي د معایناتو ل ثبوت لیدو پرته د یو چا نکاح وتړي. په دې حق لا شریعت سوی تفصیل د مجید بابا رپورت کې ورو.
د وینې د تیلسیمیا ناروغي ضد غیر دولتي ادارو اتحادیې په حکومت غږ کړی چې زر تر دره دي تیلسیمیا اکټ په عملي توګه نافذ کړي، ګنې په ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي. د پاکستان د تیلسیمیا فیډریشن د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر شهزاد راشد د اپریل په 14مه مشال لیډیو ته وویل صوبایي اسمبلی دا قانون په 2009 کال کې منظور کړی و، خو له بده مرغه له تیرو 14 کالونه نافذ نه شو چې له وجې په زرګونو ماشومان د دې ناروغۍ سره اوس هم پیدا کیږي.
دا امر مدوش ولا موږ خپل هلې سلی کولې ګي الحمدلله، مختلف ریلیز، پریس کانفرنسز، مختلف ورک شاپس وغیرہ کو پاره کوم دا غزم غو مطالبه چې امپلیمنٹیشن د وشي هر ځلې موږ دا غشانت وایو. مبارل کا اوس هم دا د غوره شنه بونګه مجبورن سو احتجاج یا دغه به کول غواړي چې را د ماشومان نور د تلسیمیا نه پیدا کیږي او زموږ په دې ملک باندې له دې تلسیمیا برډن چې دن وغانه پیدا کیږي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2009 میلادي کال کې د ناروغیو نه د حفاظت یا خیبر پختونخوا هیلت پریونټیو اکټ منظور کړی و چې لمخه هر نکاح رجسټر باندې به لازم وي چې د نکاح پر وخت د زلمی او ناوی د تلسیمیا او هپاتایټس د معاینې تصدیق شوی دستاویز ترلاسه کوي. نکاحخوان به دغه لزان سره تر 2 کالو پورې ساتي. د دغه قانون د یو بل شکل مخه کې د نکاح پر وخت دغه دستاویز نه بغیر نکاح وشوه نو هغه نکاحخوان به 1000 روپۍ جرمانه ورکوي او لایسنس یا اجازهتنامه به منسوخ کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې شریعت د نکاح پر وخت د داډول متعدی ناروغو د معاینو د دستاویز غوښتو په اړه هیڅ ممانعت نه دی کړی.
د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم د تلسیمیا متعلق دا قانون نافذ کړي یې نافذ کړلو چې دا یو داسې خطرناکه بیماری ده چې د دې وینې په ذریعه باندې دا خوریږي او اکثر د دې خاندانونو په منځ کې بهرل تجویز پکې دا دی، مثلا چې د نکاح په وخت کې پکار ده چې د تلسیمیا ټیسټونه چې دي دا لازم شي. هیڅ قسمه قدغن رکاوټ نہ شریعت پدی کې جوړی، بلکې شریعت خود صحت د سمره چې د انساني جان د تحفظ د لپاره سمره اقدامات دي او شریعت هغه ته ډیر لوی نظر کوي او ډیر لوی اهمیت ورکوي. نو شرانی استزاد نشتا او دا یو فیکټ دی، تسلیمول پکار دي چې په دنیا کې ناشنا قسم امراض دی یا پخوای تشخیص نشو کېده اوس تشخیص کیږي.
د تلسیمیا فیډریشن اف پاکستان صوبایي چیئرمین ډاکټر شاهزاد راشد وایي چې هر کال په پاکستان کې لشپګونا تر وزرو پورې ماشومان په تلسیمیا ناروغي لدی وږي اخته پیدا کیږي چې په خاندانونو کې دا ناروغي شتون لري او بیا هم د خپلوانو مینس کې ودونه دوام لري. د دې په خبره کې د وادنه مخ کې د هلک او جنۍ جنیاتی او د وینې معاینه وشي نو مخ کې نه به معلومه شي. د نوموړي په خبره سور له سوکالو تیرېدو باوجود حکومت ډومبي خدا قانون د منځوريدو سره سم عملي نکړو او بلې د نفاس پاړه سم میکانیزم نشته. خو د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر شوکت علي خان وای چې دا سور له سکالې د دې قانون د نفاس لپاره ډېری حاصل وکړي. خو د نوموړي په خبره د دې د نفاس بنیادی ځموري د ضلع انتظامی ده.
تقریباً
او ضرورت شنو بدلا چې دا په زور هم شنو بدنه ده لکه چې دا خلکو لپاره پیډه خبره ده.
د پاکستان د نفوسو او روغتیا د 2013 میلادي کال د سروې لمخې په پاکستان کې تر 300,000,000 زیات کسان په دغه ناروغي اخته دي. دغه سروې لمخې هر کال په زرګونو ماشومان له دې ناروغي سره زیږي چې له وجې د ژوند اوسط شره تر 300 کالونه هم کم ده.
د دې رپورت سره د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډی استپام وکړي. په خیبر پختونخوا کې ورسته یو بارانونو او سیلابونو په تیر یو شواروز کې لس کسان مړ کړي او 12 نور یې ژوبل کړي دي. په دې صبح کې د ژغورنې د ادارې لخوا نن سهار یو بیان جاری شوی چې وایي په تازه پیښه کې پټان کې سیلابي وبو یو ډاټسن پیک اپ اډو لگاړی وړی چې پکې دوه کسان مړ شوي. د دې سره په ورسته یو بارانونو کې په ټول پاکستان کې د مړو شمیر 13 ته ورسېده او 12 نور ژوبل دي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت وایي چې ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی به له اپریل 28 پاکستان ته په سفر ځي. دا به د ولسمشر رئیسی کوم هیواد ته د خالی په ورځ په اسرائیلو د ایرانی ډرون برید نه پس لومړی سفر وي. نن په اسلام آباد کې په ایرانی سفارت کې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر موخه دا ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه هم خبرې وشي. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان حکومت د قدرتي ناورینونو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې د زیاتو بارانونو له وجې په افغانستان کې 3 کسان وژل شوي دي. د وزارت ویان ملا جان پرون وویل چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 8 کسان ژوبل کړي او 6 کورونه ویجاړ کړي دي. او امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته خبرداري ورکړې چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ جوابي برید کې برخه وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کالي اتوار په شپه ایران په اسرائیلو د بی پایلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړل. دا له هغه وروسته ده چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په مبینه اسرائیلي هوایي برید کې د پاسداران ایران انقلابي ګارد مهم ساتونکي ووژل شو. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورځو نړیوالو ریپورتونو ته. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر جو بایدن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې امریکا د ایران د بریدونو په جواب کې له اسرائیل سره برخه نه اخلي. رویټرز اجانس او سو نور امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتنیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا ریپورت ورکوي. اخوا د اسرائیل د جنگ د کابینې وزیر ویلي له ایران نبا په مناسب وخت او بڼه تاوان پرې کوي. دا تر هغه وروسته دا چې ایران د اپریل په 14 نه وخت په اسرائیل د ډرونونو او توغندیو حمله وکړي چې د اسرائیل په وینا پکې یې په اصلو کې نه نوي شانډ کړل. سفی الله ستانګزی مو په نور حال خبروي.
امریکایي چارواکو که څه هم پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد یې له اسرائیل سره مرستو ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلي چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نورو امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بې ساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپله وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي یک شنبه له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړه چې متحده ایالات به اسرائیل سره مرسته ته دوام ورکړي خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یک شنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایرانه به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه به په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ ته زیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بی پلوټه الوتکو او توغندیو چې پکې څه باندې لس کروز میزایلو نام شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% د بریدونه د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه اوکلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسیدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لا کلک ځواب به ورکړي. د ایران د پوز د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوشیټډ پریس آژانس خبره کړي.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظر دا عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي، خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریه یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګ ګڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې برېټانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللي او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکیچونو د سوله ییز حل غوښتونکی دی، ځکه د په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغیزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یعنی هورزه اونې سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای په افغان جنکو او خزو د طالبانو محدودیتونو هغوی غیزمنې کړي او مرستې ته مجبوره کړي دي. یو ان ایچ سی آر د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بلل دي. بلخوا یو شمیر افغان خزې هم وای د طالبانو لخوا په دوی د لګول شوو محدودیتونو له وجې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان جنو خزو لګول شوی یو محدودیتونو هغوی اغیزمنې او مرستې ته اړ کړي دي. یو ان ایچ سی آر د توشنوي پورس په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلي چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان جنو خزو چې د طالبانو په حکومت کې بیدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکوونکي و ازادي راډیو ته وویل
په اوکراین کور کې ژوند کوم، سرپرست نه لرم. د محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی. اصلا نسم کولای چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو لما خپل ژوند جوړ کړم او لروانی پلاوه لشکنجه سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یو غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس به دندې ده، حمله ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه به دندې شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنون کېده. یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري دا ډیره سخته ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې سشي.
خو د ټولو سره سره د طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته د افغان جنو خوځو په زده کړو، ټولنیز ژوند، سیاسي مشارکت او کار ډېر شمېر بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. هغه همداسې مالجه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 23 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي نجونې او ښځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلی چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومانو شمیر 1.2 میلیونو ته رسېدلی دی او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سپریم کورټ با د اپریل په 9 د خپل اندي اخیستل شوی نوټس یا سو موټو وړاندې د هغه لیک اوریدنه کوي چې د اسلام آباد هایکورټ شپږو ججانو لخوا لیکل شوی. د دغه په دغه لیک کې په استخباراتي ادارو تور لګول شوی چې دوی په کار کې لاس وهنه کوي د خپل خوخي فیصلو کولو لپاره په دوی فشار راوړي. خو سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی افریدی د بنچ نه د جدا کېدو فیصله کړې ده او د لیک اوریدنه د های کورټ په انتظامی خپلواکۍ کې لاس وهنه بللې ده. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی افریدی د خا بنچ نه جدا کېدو فیصله کړې ده چې د اسلام آباد های کورټ ججانو لخوا لیکل شوی خط اوریدنه کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږلي خط کې په استخباراتي درو تور لګولی دی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې فیصلې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې اووه کسیزه بنچ په دریم اپریل د اسخود نوټس لاندې د دغه خط اوریدنه وکړه چې د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویب سایټ نیغ په نیغه خپره شوه. بلا اوریدنه به د روانې میاشتې په نوویشتمه نیټه کیږي. په پېښور کې د ډار ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه د جسټس یحیی افریدی د پریکړې په حق لګول چې دا معامله اوس له قانوني او آئینی زیاته سیاسي رنګ لري ځکه چې د هایکورټ دغه ججان د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خلاف د مقدمو اوریدنه کوي او تحریک انصاف د دوی لخوا لګیدل شوو تورنو د پلټنو لپاره د فول کورټ غوښتنه کوي. د پدې اړه د مشال لټو پوښتنه داسې ځواب کړه
دا هغه سپریم جوډیشل کونسل ته لیکلی وو آی او آئینی باډی ده نو په کار بیا دای چې چومغه په دې حق لباندې وګوري چې څه کیسه ده. دا وته نانو کم بینچ ته بظاهرت کاری داسې چې پارٹی ته باور کې داسې لګي چې ځینی ججان صاحبان چې دی هغه پی ٹی آئی ورته په شک په نظر باندې ګوري نو په کار هو خیر داسې نه ده ځکه چې سینئر ججان دي زیات تر دی کې هی ته پکې دی شي چې په دې باندې یو دغه چې دی کې یو سینئر جج جسټس منیب صاحب په بینچ کې نشته دریم نمبر جج دی په سپریم کورټ کې او زیات تاثر دی چې هغه دا پی ٹی آئی والا په لک باور زیات کوي.
د های کورټ د ججانو د خط لیکلو نه پس د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدل کړي وو. حکومت د ججانو لخوا لګول شوو تورنو د پلټنو لپاره د ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جرنی په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی وو خو هغه د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او تر 300 زیاتو وکیلانو چیف جسټس قاضي فایز عیسی نه د خود نوټس اغېستو غوښتنه وکړه. قانون پوه او د خیبر پختونخوا د بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه وایي چې د جسټس یحیی افریدی د بنچ د جوړ کېدو نه پس به هم د سپریم کورټ په اوریدنه ډېر اثر نه پرېوځي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
د های کورټ ججز دا پکارو چې کله دیته دا انټرفیرنس احساس شو یا چاو کو دیونه د کنټمپټ اف کورټ نوټیس ورکړی وي که فرض کدي پرشر نشي سسټین کوله پکارو چې دی ریزاین کړي وي. جسټس یحیی افریدی ګراوند باندې ریکیوزل کو هغه وی چې های کورټ سره ډیر واسټ اختیارات دي د کنټمپټ اف کورټ نو دا بنچ جوړیدل یا دی کې د پروسیډینګ سکول یا دا چیرې دا بېمانی دی لکه بیا به اوس د بنچ څخه کیږي نو د بنچ دا کیږي چې سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر اکټ چې کوم راغی 2023 دا غي د لاندې دا سینیئر ججز د 3 ججز د کمیټي اختیار دی دی بنچ ریکنسټیټیوټ کولې هم شي د جسټس یحیی نه بغیر چې کوم بنچ دی نو هغه هم دا پروسیډ کولی شي او که فرض کړه ججز نور اویلیبلی په اسلام آباد کې پرنسپل سیټ کې نو هغه پکې هم شامل ولی شي.
په کوټه کې قانون پو او تجزیه‌نگار همایون کسیو ډکیټ وچ د اسلام آباد های کورټ ججانو د خط په حواله په عدلیه کې دننه هم اختلافات دي او ټول ججان په یو خوله نه دي. د پدې اړه د مشال لډو پښتنه داسې ځواب کړه
بیا افریدی صاحب پر دې بنیاد باندې ځان جلا کړی دی خو دا پر ایڈمنسٹریټیو سطح باندې باید ډیل شوی وي او بس دا دی چې د خپل ذهن ښکارا کوي دا چې فیصله آلریډی د ذهن رالی چې د فکر څه دی په دا کیس کې نو خو فی الحال په دا حق له جوډیشری کنفیوز ښکاري څه داسې واضح فکري هماهنګي نه لري څوک دا وایي چې په ایډمنسٹریټیو سطح دی اوسي څوک څنګه دی اوسي اصل کې های کورټ خپل ذمواریان نه ترسره کړي نو های کورټ داسې نه وو چې های کورټ محتاج وو د سپریم کورټ خامخا به سپریم کورټ خط لیکي دی خپل هم کاروایي کولی شو.
په دریم اپریل چې د سپریم کورټ کوم بینچ اوریدنه کړې په خغه کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسی نه علاوه جسټس سید منصور علی شاه جسټس یحیی افریدی جسټس جمال خان مندوخیل جسټس اطر من الله جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم اختر افغان شامل وو. بینچ په دې اړه د وکیلانو د تنظیمونو نه هم مشورې غوښتې دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا غوزان ضد کمپاین تر سره شوې په قبایلی ضلعو ضلع اورکزای کې د نهو میاشتو یو ماشوم پولیو وهلې ده. پر روان 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو سلور پیښې مخې ته راغلي دي. په مجموعي توګه په هیواد کې د پولیو شپږ پیښې په دغه کال کې ریپورت شوې. د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغي نه ختمېدو وجوهات ناسم خوراک، د صفایي نظام، امنیت او انکاری والدین دي. په دې حق له تفصیل د ګولې از ریپورت کې ورو
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو ته رسیدلې دي. د خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سکتر عبدالباسط د دسمبر پر درېمه مشال ډیټ ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخي په خبر پختونخوا او دوه پسند کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزند وهلې ماشوم په اړه لومړنۍ معلومات ښایي چې مال نیوټریشن یا خوارځواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې پکار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. د عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزند ناروغۍ پیښو یوه وجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډېر زیات دی نو ماشومانو ته چې کوم ریکوایرمنټ پوره دی ورکول پکار دی نه پوره کېږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته، نو په هغې کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول پکار دی هغه لیول د ماشوم جوړېږي نه، نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو وي نو هغې د هغې به هغه ښکار کېږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دي کې چې په کال کې تاسو دله شل ځل ورکوئ خدای به بیا هم د دې بیماری ښکار کېږي. که د دې نه ښکار کېږي د بلې بیماری به ښکار کېږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کېږي نو هغه یوې طریقې سه دو طریقو سره کېدی شي. یو دا ده چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه هم ورته لګېدلي او ګیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود، نو الب او داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت به کېږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار ښځې باید په مستقل توګه د صحت بنیادي مرکزونو ته ورځي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کېږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی او د دې له وجې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال لري ویل چې د بجلی ګیس توانای کمی له وجې صفایي نظام ګډوډ دی او په دې کې وایرس نور هم وده کوي او ساسکو ورکولو سره د دې رنز باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور زل به پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دی اوس مونږ نه یو پوه چې د دې سائنسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چرته سائنس کتاب کې ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی خو مونږ خو چرته دا 50 ڈوز او 75 ڈوز او اویا ڈوز نه دی لیدلی. زمونږ بیسک کنسرن خدا دې ویکسینیشن نه دی. زمونږ خدا هایجین، زمونږ صفائی نشته، زمونږ اخ و سپریډ کیږي او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ترانسپورټیشن زمانہ ده نو هغه کې دا خو به مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نشي، زمونږ واټر سپلای امپروو نشي. ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا به هم دغه
په پاکستان کې کلونو راهیسې د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي خو خیبر پختونخوا او پتیره په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لری پروتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب که تاسو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی، زیاتره دا په ساوث کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس او الته تینا درې ماشومان دغه شوی دي. مطلب که تاسو آن ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي، خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي، داغي پرایورټیز چې کم دي نو هغه می بی دا غی پرایورٹیز چی دی اگر نور سے دی مونگا وائرس آلموسٹ ختم کرے اسے سو وقت مخ کے خدا بیا خور شور دی کی لک شانتی ملینین سی راشی نو دا دی وائرس دا غیر چی دا ملٹیپلائی کی گی نو اس خدا دی جی چی دا مونگا پا دیر شیپ ماحولیاتی نمونو کے دا وائرس بیا را غلی دی 64 نمونے اوور آل ملک کی چکم زمونگ دی نو آغا پوزیٹیو دی فور پولیو ویکسین سو ویچ از ویری الارمنگ دا نو آیو مایوسی خبر نکا وی ویل سون اوور کم ایٹ.
پا 2022 کال کی پا پاکستان کی دا گوزن شل پیخی سب شوی وی چه ورسخه یه ولس ناروغان دا شمالی وزرستان دو دا لکی مروت او یو دا جنوبی وزرستان وو. په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازنی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونې دي. په خوست کې د میکانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو نوي جوړ کړي وسایل دندارې ته وړاندې کړي. په دې کې یو شمیر پوځي او ملکی وسایل او د یو نوي کمپیوټري اپلیکیشن نمونه شامل دي. دا زده کوونکي وایي چې امکانات ورته برابر کړل شي نو لا ډیر کار به او نوي ایجادات به وکړي. تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او ځایي کارګرو په خپل امکاناتو نوې جوړ شوي وسایل ننداره ته کې خودل. په دې وسایلو کې یو پیک اپ موټر، یو واړه بی پیلوټ الوتکه، یو هاموی پوزی ګاډی، یو موټر سایکل او د روغتیایي برخې یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا، کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاری او نجاري په څانګو کې شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوختی. دیاد انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي همت الله مشال رادیو ته ویل:
وروسته له پنځو میاشتو څخه ما چار کله دغه اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو، د ګوګل، ګوګل ایډموف، ګوګل ایډسنس کمپنیو رسمي جوازونه مې پواخستل. له هغه وروسته زما اپلیکیشن ګوګل کمپنی اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو او ټولو نړۍ ته ورسیدلو او فعلاً په 28 هیوادونو کې کار کوي.
د وسایلو جوړونکي وایي کچېری دوی ته نوې ټکنالوژي او خام مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم ښه وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکي نورویس خان وایي
ان شاء الله چې زمينه مسعده شي او اقتصادي مشکل نه وي، څه کومک وشي. زه خپل داسې فکر کوم چې دغه میدونګي چې نن ویلوډیو سوسی دا کوم موټر نن درې ته وړاندې شوی دی وینې ان شاء الله په ځکه باندې گفتار جګیږي. د خوست په اوی میدان کې به ان شاء الله تیاراج جګیږي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل ودانۍ او کمپلیکس لاره او جرمنی به یو شمیر محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو لپاره بورسی ورکولې، اوس په کې ډیر څه زاړه شوی او ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ویل
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې تر سره شوې دي دا د هیواد په سطحه دي یادونې وړ دي، یعنی د سیلو وړ دي. نو الحمدلله موږ ډېر ښکلي ښکلي ځوانان لرو، خو د افغان دولت نه مو دا غوښتنه ده چې دغه خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې دا د تخنیک یو زړه ده په خوست کې تر ټولو یوازنۍ دغه انسټیټیوټ ده، د دې سره همکاري وکړي، دغه تمرینونه ورته ورغوي او د خامو موادو برخه کې ډېر همکاري وکړي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1950 زیږدیز کال کې د جرمني هیواد په مالي او تخنیکی همکاري جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکي ادارو څخه وو. خود مسؤلینو په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهال اړتیاو ځواب نشي ویلی. دې انسټیټیوټ ته چې په خوا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل، د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده او اوس هم د مشال ریډیو دروانه غړي اخیری ریپورت ورزو. په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي، لکلون رئیس د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالي او سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړي دي. اوسنۍ ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالې دود ژوندۍ ساتلې ده. نیشنون کی وای په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځي او تاو تریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقي په جبه د هغو د ترویج لارې ممکن ده. په دې اړه تفصيل د هارون باشا ریپورت کې ورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالې لپاره غونډیږي. د د کوالای د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډي سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي سوپیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غلبل نواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالي کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالي کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کېږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دیني عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابۍ د شاه منصور کلي نورالامین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به ښېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپېژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یې ولد جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آ لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده. نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غون کې او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.